السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لیدې دي. سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې چې له افغانستانه د تحصیل کړو یا لوست ځوانانو د تېختې پر عواملو پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونو ډالر شتمنی له هیواد ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري وویل:
It's not even believable. Billions of dollars, not millions, billions. We pay billions.
دا اند منلو ندی میلیونونه هم نه میلیارډونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړی دي. دا پیسې بایدن ورکړی دي. دا همغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 55 تریلیونه ډالر یې استلی. دا کار به نور نه کیږي. اوس موږ د حق قضاوت خواند یو ملت یو. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار ویلی و چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارډ ډالر لیږلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي چې د امریکا او نورو مرستندویانو پیسې دوی ته نه بلکې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي چې په اړمنو افغانانو یو بشي. خو سیګار بیا وایي چې طالبانو ته له دې پیسو ګټه رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف افغان واک سره هوکړه لیک تمدید کړ. کاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر دغه خبر خبرېدل دغه خبر خپور کړی او ویلي دی چې دوی به له افغانستانه د هغو افغانانو تخلیه ته دوام ورکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو یو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بیګناه افغانان وژل او ټپیان شوي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخي ځنګړو سرتیرو دغه سرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړی چې دفاع وزارت یې د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بی بی سی په څېړنه کې راغلی چې د بریتانیا ځنګړو هوایي ځواکونو لس کاله وړاندې د مشکوکو سختدریزو په ضد عملیاتو کې 45 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دی ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مهال یو سرتیری ویلي د او ملګری افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د روزنې یو مرکز پنهخه کړ چې ټول کسان یې ووژل شول. خو په خبره یې وروسته معلومه شوه چې هلته وژل شوي بې وسلې کسانو. تر دې وړاندې استرالیایي سرتیرو هم منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بېګناه افغانان وژلي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې زرګونه سرتیري درلودل چې په ناقراره هلمند ولایت کې میشت وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې طالبانو یې کنټرولوي چارې سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو د سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. او په بغلان کې د وسلوالو په بریټ کې یو دنیا عالم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شیر احمد برهانی د افغانستان کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا دنیا عالمان د سې شنبه په ماخام لې ویل مستیا د کور په لور روان و چې بریټ پر وښو. تر اوسه دغه بریټ مسولیت چا نه دی منلای. تر دې وړاندې بیا په بغلان کې د امام زمان په جمعات کې شیعه عالمان او منځګون کې په نخښ ول چې مسولیت هغه مهال داعش وسلواله ډلې ومانه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. له افغانستانه د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې محل دوام لري چې په دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېختې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواده تښتېدلي چې ګڼ شمېر یې همدې ګاونډیو هیوادونو او دغه راز اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي خو بل لور ته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا 200 افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دند تر سره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی ډول پولي چارواکي آزادۍ رادیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیر او درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتني د دې چې ولې د غلوستي ځوانان له هواده په تیښتې دي، د دغه تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تیښتې یا د مغزونو د تیښتې ناوړه اغیزې څه کېدلی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یی، څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تیښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دادی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسي ته، جناب سپرلی صاحب او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر د سلام یم. اجازه راکړئ چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیروي، او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشري قوه ده، هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشري انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره. مونږ په دې ځوانانو کې د هر صنف ځوانان چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساينس په اړخ کې دی، که هغه اني دي لوس یا لسی سنایو په اړوند دي، دا مونږ ځوانان پیغله ځوانانو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دالرو. نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس ده چې مونږ ډېر قوي ځوانانو بشری کووالرو. دا غ چانس په نورو هیوادونو کې نه وي، لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسونو شمیره بخي ډېر ده، افغانستان کې نشته. دا یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کوله بادر سي، نو اوس دا قوي چانس ده. دا چې ویلی افغان دا غ ځوانان افغانستان نه تښتي، ډېر لمیلونه دي، او دا سه لمیلونه دي چې هغه ته حال یار دینه نه په افغانستان کې پیدا کیږي. اول دا چې ځوانانو ته هغه سي توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، دا سي وویشل شي ځوانانو ته، هغه کور مندنه، هغه پروسه چې دو ابرو بارشي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اني بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري، هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره ایزله خبره، یا هغه کوم څه چې دای لري، یا په مدني لحاظ سره، یا په سیاسي لحاظ سره، یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپل ډاله ټپله چې دو، یا خپل کسون چې دي آغاز په ځای کوي، نور هغه کسون چې په تیر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري، هغه کسون نه هیلي شوي دي. اغه کسون که چیرته یو څوک نه پیژني، یا یې په امارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیر کړی، ځکه چې دای پرچی ورکوي، پرچو په لحاظ را چې پلنکی دومره جهاد کړی، د دومره دومره کوله د سابقې په لحاظ را دای تا غ چوکی یا پوسټ ورکولای کیږي. نو دا غ لمیلونه دي، یا خپل یو خبره دام دو چې موږ ونون اغه سی کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي، یو چا چې تعلیم کړی وي، اغه باید بل ته منتظرم نشي. ډېر ستونزه په وسنه یو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپل ځوانونو کې هم دو چې زم بیا بروشو په غیب تفسیر اوله.
ډېر مننه سادات صاحب محترم، سلامات او پسرلای صاحب. تاسو د پایل خبرې به هم واورو سره لدی چې لکلون راهیسې دغه کمپاینونه کیږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخه مخ پلوي، یا دغه مزل مکه وای، ځکه چې لمرګونو سره مال دی. دغه راست آزاد طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي، یا هم دغه افغانان په قاچاقي لارو نور هیوادونو ته وړي، له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په بریتانیا کې چې له افغانستان را روان دي یا راځي، څه لامل دی څنګه زیدي چې ځوانان له هیواد تښتي؟
بلدین صاحب سلام علیکم، احترامات تاسو ته او محترم علمات سعادت صاحب ته ډیره مننه. زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنگ او د ناهیلۍ د وجنه سعادت صاحب سره موافق هم د نقطې چې دی عادي په بیروزګاری او بیکاری د ځوانانو نظر تن احترام نه کول. او موږ زه تقریبا د 14 کلونو چې ما افغانستان پرې خو د چالت ما ته زما فامیل ته کومه مثبت آینده نه ښکارېد. نو ډیر افغانان چې اروپا ته راغلي، برتانیا ته یا امریکا ته ځي، دغه بدبختۍ د وجنه ځکه هم تیر او څوونه کې طالبان حکومت اعلان وکړي قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران د یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی، هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. یوازې طالبان خبره نه ده، مخکې په جمهوریت کې سالت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل، یا د بیکارۍ د وجنه یا نور مشکلات د وجنه. نو خبره دلته ده چې په تیرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېر شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او زیاتې کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه چې شوونه څه که څه هم ځوانان او فعالینو خپل عکس العمل وښود، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه روانه اکشن وانخسته، او نړیوال ټولنې متحده قوم متحده او نور اورګانو چې د ماجرو په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنسټی انټرنیشنل، د هیومن رائټس اورګانایزیشن، د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جک حکومت نتیجه بیا ورنکړه. په ایران کې داسې اوازې هم د خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کیږي، ظلم زیاتې او سره کیږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نه بیان ته ډوډۍ مخرڅوي. نو دا بدبختي له پخوانه دي خو زیات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، او افغانان په برتانیا کې تقریبا د غاتمل له خلکو دریو کارو کې وطن پرې خیدا دي. برتانیا کې د سکاټلند نه پوس دي، پوره یو هیواد نه پوس دي چې افغانستان راوتلی. کوم کوم څه دي چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آیندنه ویني، اسپیشلي هغه مثلا نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څو مخکې زما د وړکتوب یو ملګری او خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنې د وجنه او د پولیسو د وژلو د وجنه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همداسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او زیاتی کېږي. وړو مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کیږي، زورول کیږي، بې عزته کیږي. د سیولوګان راوتل چې افغانان بیرته چې کله ډیپورت کوي، بیرته چې په زور لیږي، هغه نه کالي وباسي، هغه ته د سیولو رقم ذهنیت ورکړي چې تاسو د بخې انسانان نه. نو مشکلات دي دلته ورنه کوم چې افغانان هغه د سو په خلکو ډیر تاسناد ورکړه. خو دا اوس په تیرو څو کالو څو میاشتو کې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرونو خلاف هم نه ده، خو ټول افغانان چې زه پیژنم یا وینم تقریبا 80% افغانان ته منفی فیصله ورکړي. د اسناد اخستلو که هم برتانیا حکومت په دې باندې موافق ده چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفی کوي. په دې به خلک به سنويشت پات کیږي، مثلا غول تر څو چې کور پیدا کی، کار وکي، درس وایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې توي لیمبو حالات دي چې معلوم نه کیږي څه.
بله، یو ګونګ حالات دی، کور ودان په سر لای سي. ډېر مننه، سلامات اوسئ. ستاسو خبرو داسې ښکاری چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساري چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راس په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي. په دغه کې هغه ګوندونه وخت رسیږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. معنا دا چې د دوی لمنه هم هغه سي لکه په خوا چې و پراخ نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تهته ته قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوي. په دې بل ګروس ته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخ سیامه ساده سي پیخي، چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي، بیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته. د هر ورځ تقریبا لزګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. په دې وروسته خبري وکړو، اوریدونکو ته نوبات ورکو. د احمدی پونم باندې اوریدونکو استډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره خبری وکړه. احمدی صاحب ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب تا او د ازادې رادیو د ځوان فکر خبرونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. سلامونه يم چې ټول برو جوړ صحتمند اوسئ.
سلامات اوسئ احمدی صاحب. موږ نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستانه د لوست ځوانانو تېخته زیاته شوي. تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي، انجینر صاحبان وزي، د پانتون استادان وزي، یعنی داسې کسان چې حساب پکې دلی شي او د ټولنې لپاره موجودیت ګټور دی. ستاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه څه دي چې لوستې ځوانان له افغانستانه تښتي؟
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کیږي په ټولو ټولنه کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نورو هېوادونو ته ځي. افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده. ډېری هغه استادان، محصلین، تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله، نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هېوادونو ته، خصوصا اروپایي هېوادونو، امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي. دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپل آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت خواب خپل لاسونه باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته مقتد کار زمینه نه برابرېږي، دلته مقتد کار نشته ده. له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو، په هفتو هفتو سختې لارې وهل، تکول، ربړول، دا هر څه پر ځان باندې کالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري.
بله احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یی په دې برخه کې کار کوي، مدني فعالیت هم لري. تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې ځکه زرګونه ځوانان هلته شته، وای چې په دندو لګیا یو، کاروبارونه شته، نسبی امنیت شته په افغانستان کې. تاسو خپل نظر راته وای، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله یی د محل په افغانستان کې؟ شرایط درته سم دي د کار، روزګار؟
که حقیقت وایو، ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي، دولتي وظیفه نه لري. نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي، هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراض دي او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړل، د تعلیم ها سماره چې دوی لاس ته راوړله هغه لاس ته نه دی راوړي. یعنی دې سمارې لاس ته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلی دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلی دي. زما په شمول ټول ځوانان نشي امیدولی، فقط هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل یې کړی دی د هغوی دپاره یو څه سخته ده. خو
بله،
دغه شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کیږي. موږ هیڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، همیشه باید استوار واوسو. همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه، حکومتونه که وګورو، هغوی خپل ټولو افرادو ته وظیفې نشي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو، هغه کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولای شو، بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولای شي.
کور ودان، ډیره مننه. سلامات اوسئ احمدی صاحب. د ټلیفون اړیکه مو له بعده مرغه چې ډیره سمه نه ونه، له تاسو سره خدای پامانای کو. راځو بیرته خپل ملمنو ته راګرځو. سادات صاحب، لکه چې په دې تام شو چې د طالبانو حکومت یو شمیر بندیزونه هم وضع کړی دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغه بندیزونه کې د سار بندیز چې ډیر کسان متاثر کړي، هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي، اروپا ته راغلی. هغه ویلي چې زه مجبور سوم چې اروپا ته راسم ځکه وای لورانه لرم او لورانه مې الته تعلیم تحصیل کو وای کله چې په کور کې ناسې نو مجبور سوم بل لار مې نه و راغلم اروپا ته. دغه راز مثلا پرسنې باندې بندیزونه لګیدلې خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې دی اغیز وکړي. نور څه عوامل د تاسو په نظر یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې عمل شوی دی چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هیواد تښتي تزرف کوي؟
اول خو دا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم از دا کړو نه لګولې دي د هیڅ شریعت سره هیڅ قانون سره هیڅ اصول ریواج کلتور سره تړاو نه لري. اني دا ټول نه سرغړاونه دو دا د شریعت نه سرغړاونه دو دا د قران د احکامو نه سرغړاونه دو اقرا بسم ربک الذی خلق دا د اسلامي فقه نه سرغړاونه دو هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون دا د ټول اسلامي عقیدوی مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام دا چې د قران په زده کړې د تعلیم په تر سره کولو نه دا بندیزونه لګولې دي. دای مونږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري. توسي وکي سي جناب لودین سي محترم کو درمن اوریدونکو په د دومره مکتبونو کې په د دومره مدرسو توا مالې ما صاحب وخه چې هغه د لا یو ملر دی پوره تر سار شوی وي ایوام ایوا شاګرد محترم لور کې بچي مو ته وخه نو ټول وصول سره په کلو باندې کې د مکتبونه دي اجلکایو په خپل کوم کې مې دي. دا خدا سي نه د چې زيب بل هيواد ته لګم بل هيواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یې لودین سه نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي. اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل نو دا بنا دا پلمې چې دای کی دا دای منلو وړ نه دي او سا خفایو ملت دومره وزوره والو دومره خپاکلو. جناب لودین سه محترم یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وای چې ته مکتب ته ماڅ نه بوځې آیا د دغه درد به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي مور جانی ته به پزړه کې نه وي. دا درد موږ افغانانو ولا کوي شي ویله په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یی چې مشره خدای ته کس سر تر سر دې دریږي نه پریګدي. ایوا خبره بل خبره دا چې د انګلند کابینه دا پارلیمان دا پریکړه کړی دو خاتونه چانه غوښتنه کړی دو د کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډل سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دا امزه کړی دو مونږه سخت هرکلای کو او ډیره مننه تینه کوچه. دا ښه خبره ده چې ایمو ایجلکای او ایمرمانو کرکټ بورډ ټیم نشتا ان رینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پرخ ولای کیږي. ای مو ځانی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کی زمي کرکټ بورډ نشرات او مشر او مسولی و او صح احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو راسته راوړنو ی دومره ویاړم دومره فخر پکم چې د غړای می دومره جګ راوونه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو. لیکن انګلند مسولینو مننه تو سی احتجاج نه دی مونږ سره لوبي ماکه تر څو مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي دا احساس وکي چې نړۍ په د خلک په تکلیف دي د خلکو ته د مکتبونو ته باید ایواله ار پیدا کو. ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل تو سی وکي سه ځوانون بو ویلی افغانستان نه نه تختی خو په ټول خلک هم دوه درې لاکه څرور لاکه لاس لاکه دولس لاکه خلک هم په حکومتي درو کې مونږ نشو زیوالای دا حقیقت ده. لیکن حکومت لکه سری چې نندر موندی اقتصاد دی نړۍ په سطح کوي کړو وړي وړي فابریکې ای موزه څنګه مرمر لرم ز کوي لرګای لرم ز لسی صنایع لرم ز کبرخنا نه لرم مریض برخنا د ویته جوړه کوم ای بوت برخنا د ویته جوړه کوم دا سي نور ډیر څه شته چې وړو وړو فابریکونه ز کړای شم چې کلی په کلی فابریکې و جوړی کوم بیا به موته جای نماز چې المینس وکم بیا به موته تسبیح چې الله تعالی ذکر وکم سپیشلی ذکر وکم اب موته چین نه نرسی موته بو نسور چې ټول خا اکثر افغانون نسور کې اب موته پاکستانی بل زین نرسی دا خو سیاسي فکر غوړي دا خو مدریت غوړي دا خو داسې نه دوکنه چې مو دوا درې کوله وتل دوا درې کوله ټول عمر دا کوي تدبیر چې دی اغا کې نګړتیا شته.
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم نظرونه راته پریخي دي محب الله هاشمی لیکلی دی وای طالبان د افغانستان له خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بند کړي کار نشته حتی ولس دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بل چاره نه لري نو ځکه له هیواده تیښته زیاته شوی یو بل اوریدونکی محمد حسین الینګاری هم ورته خبره کړې ویل دي چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې ما ته کار نه راکوي نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصری پریخي دي ورسته به هغه هم ول اوریدونکو باندې کې هم نسی پسرلای سی یو بل بحث هم زغوارم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دی قاچاقي دا له خطر سره تړلې دي د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغه لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی او موږ تاسو د رسنۍ تعقیبو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا پونۍ کې څو ځله د ترکیه رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لزګونه افغانان ونی ولا او دوی زندانونو ته واستول یا لاندو توقیف خونو ته بیا یې افغانستان ته ډیپورت کوي حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجګیږي موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځای دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسر لایسه
روزین سم مخکې لري تاسو پوښتنه ځواب ورکوم سادات سره په احترام زه موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلند کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي دا کوم زما پر نظر کوم مثبت غنل لري د افغانستان کرکټ بورډ او طالب د طالبانو د وژنه د افغانستان کرکټ لوبي سره لوب نه کول دا یو منطقي خبر زما پر نظر نه ده او کوم نه کی طالبان د سیو خلک د
پر نظر بل وبخ ایزلند تفسیر او کوم چنده خبرونه موږ تعقیبونه دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوه د بریتانیا البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي بیا ورسره خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړي دا ویل دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپینز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم لمخ کېو او ویل چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو معنا دا چې دا خبر وسره رد شوی درځي ډیر بنه پتم کیګو اما فشارونه دي هر څوک تر خپل نظر لري د کمال سادات صاحب نظر هم د قدر ورده ستاسو نظر هم راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیخته د هیواد ستاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي د افغان کډوالو په وړاندې په دغه هیوادونو کې چې موږ تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختيږي پسې
همدغه څه په برتانیا کې په اوتریش کې په جرمني کې فرانسې کې تاسو دا ونه وکړي کوم ملک کوم ګوندونه د ماجرونو خلاف د مسلمانانو خلاف د هغه انتخاباتو کې مخترواندې په برتانیا کې څو مخکې رائے څو د مسلمانانو په خلاف د مهاجرینو د نړیوالو په خلاف د ارڅوک چې موږ نه ښکارل دی هغه په خلاف واز خبره د افغانانو په خلاف نه ده دلته کوم جرم جرایم کې پاره کې افغانان یا مسلمانان تورنې یا مهاجرین تورنې دا دته د سیاستمداران او میډیا یو کار کوي چې دا د بز خپل مسولیت واخلي او کوم نیمګړتیاوي چې هغه پوره کړي او د هغه ته حل لاره پیدا کړي دلته مثلا په برتانیا کې ډېر مشکلات شته هغه وړي وړي په ماجرینو ته په مثلا دلته ماجرینو په هوټل کې پاتې کیږي نه همل نه پاوند ورځ په هغه مصرفې ماجرینو نه غواړي چې په هوټل کې اوسي چې ماجرینو غواړي چې کور او زمينه ته برابر شي حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې چې خلک په غوسه کې تاسو ژوند سخت دی تاسو کړئ نه سیور کوي تاسو د برق د وبو د برق او د ګاز بل نه سیور کوي هول ته موږ ماجرینو باندې نه همل نه روپې د ورځ مصرفو که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فورن ایډ بجټ ناراضي هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریه د سیادت ورکی چې کله په سوریه کې نظام بدل شو په اروپا اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه د سی بي خنه چلو نو دلته د سیو رقم حالات روان دي په اروپا کې په دې حالت کې مهاجرین ډېر زیات روان دي تقریبا کال ملن ملن مهاجرین روان دي اروپا ته دوی برسانس کې او بل دلته د سیو د موږ په خلاف او د یو فیر دار دی د سیو دار چې موږ لکه دوی دوی په سره غلي دوی بخرو دوی په مشکل جوړو حقیقت نه لري موږ چې کلم میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې مقامات هم سایه کې کوم پانتون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې خبرې کوم هغه چې موږ انسانان یو موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو چې په افغانستان کې مقام سایه دي افغانان افغانستان نه پریدي سوریان نه پریدي اوس ګډ سوریان به سوریات روان دي خدای وکړي چې حالت هم نه تراسي همدغه چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نور ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي او بل دیکم شکل سره د برتانیا او د اروپای هیواد دونو خارجه پالیسي دی وجنه موږ د افغانستان حالات به داسې نه وکړو چې د دې پالیسي د موږ په خلاف د موږ په هغه د سنوي نو دی مدي اړخیز بحث به روش یو دی ته باید خلکو ته دا معلومه شي چې حقیقت شری مثلا برتانیا کې د برتانیا یو پرسن نه پوس مهاجرین نه دی لکه رفیجیز نه دی څوک چې پناه غوښتم کړي او دوی پیګر کې ټول حال دلته راځي د کال د څو مخکې به 10000 شاوخوا خلک راتلو او شپږ تاوی هزار راځي چې د دنیا کې حالات بدل شوی همدغه اروپا کې او جرمني کې نو فرانسا او ایټالیا او اسپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګیزه زیات شوی چې خلک په مشکلاتو کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوی دي د هغه د وجه نه نو چې دی خو غوړي غوړي چې چا باندې ورته وان کی یو څوک ور باندې بلیم کی چې زمنګ مزما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات بنو وي کچې د مهاجرینو زمنګ هیواد ته نه راتل ته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک به کڅه د ټوئیټر مشر او ترامپ او نور خلک د برتانیا ته ډیر لیکل کې چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاته او ظلمونه چې ماشومان سره دلته کې کوم جنسي تیرو تیری چې شوی دي هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا یار خوانه دا خبره ولې راولې مې په مهاجرینو په کډوال راتاوي او په همدغه باندې د خلکو ذهنونه ډیر اوس بدل شوی خو غوښنه نه دي چې خلک مثلا د یوکرين په وخت کې تقریبا برتانیا نیم ملیون خلکو خپل کورونه یوکرينانو ته خلاص کړل او په ماغه غوښتل کې بیا برتانیا حکومت یو تنه وکړه خلکونه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانان ته کورونه خلاص کړي پنځه سوم خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه سره د څخه چې دی یوکرينانو په اړه دی نو دلته موږ ته په کار چې په دې باندې کار وکړو بل کاش چې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وي او زموږ نظام سیستم په ځای وي چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راشي او بل موږ اروپای ته هیته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسولین سره کینو یالته په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لار رو باسي تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني را نسی تاسو خپل ته قانوني ویزه ورکړئ تاسو افغانان تاسو سره کې مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل او غړل تر وغواړم په ویزه تیار شي دا سولته هغه ته ویزه نه ورکول کی افغانان ته په ډیر مشکله ویزه ورکړي عادي ویزه او د اصله مودې پر وختل لپاره ویزه نشته نو خلک مجبوری غیر قانوني او قشاقي لار نه برازي او په لار کې به بدبختانه وژل کیږي همدغه سي یو مثال ځهان درغه کروشیا او رومانیا او بلغاریا څو مخکې د شنګن دی هیوادو غړي چې د خپل منځ کې به بارډر سره نه سرحدات بنې مخکې به څه و چې کله هیوادونه د شنګن غړي کېته هغه د بشري حقوقو په د ښکارو دی وجنه د انساني حقوقو دی وجنه به رامخت کول اوس هغه بخپل ځان پروف کوي دا به وایي چې موږ څنګه ماجرنی ساره وو موږ څنګه یو سرحد نو خبره دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغه باندې عمل نه کوي کله چې مهاجرون ته خبر راسي او کډوالو په نغوتو کې ته خبر راسي دوی موږ سره دې کوم شکل سره چې موږ سره د مور دي مېرې چرن کیږي په اروپا او برتانیا کې
بله کور ودان پسر لای صاحب زه هم دې مسالې تر اتلره ساده صاحب مورو سبا د پښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلو د چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدان چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزه لري قانوني اسناد لري مبه هم نیول شوی دي کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راس په ایران کې هم تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدل دی اما برعکس بیا زمونږ د هیواد کډرونو ته به حالته د ژوند زمينه برابرۍ ځکه غوي ته اړتیا لري مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي پرختونونه کې د کورونای چارو یو مسولی ویلی دی د غراز سلګونه یا لزګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په داندو باندې بوخت دی پام دی برېټانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي داندې تر سره کوي ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتن کې طبيعه وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچ ډوړي د اخیستو حق هم نه لري د کار کولو حق هم نه لري روسه به پر دې لږ ذره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدل شي یا افغانان د برخه کې څه کولای شي د طالبانو حکومت څه کولای شي اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري
ا لایر فیدی ما دینګرار څخه
خا مهرباني وکي اپریدي صاحب تاسو څه وایي او څه لاملونه دي چې له وطن د ځوانانو تېخته ورا سر بل زیاتیږي
څنګه چې يعني ما خپل حقوق فنځي ویل دی او د حقوق فنځي څخه فارغ یم، ولې څومره فرصتونه دي ما ته نه دي رکول؟ ما په لسګونو ځایانو ته سیوی نه وړي دي، ما ته یو ځای کې وظیفه نه رکول کېږي. دغه تېره ورځ درته خپل کیسه کوم، زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ دپاره چې زه هلته خپل سیوی ورکم، اسناد ورکم، تر څو ما ته دنده راکړي. روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبوره ده چې وطن پرېږدي.
ښه ښه، مننه افریدي صاحب. کور ودان غږ مو داسې نیمو نیم کلا واورېدل شو، مو هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوقو پنځینه فارغ یا اسناد په لاس لرئ، خو لسګونه دروازې مو ټکولې دي، څوک کار نه درکوي. کور ودان
السلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشي.
محترمه، ډیره مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړي. بیا هم تاسو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې یو.
خا مهرباني وکي لاندې خبرې وکي چې بیا تاسو اړې کې پرې نشي، ځکه فکر کوم مخابراتي اړې کې کجې کې سم نه دي. مهرباني
دې خو لمړی دغه ستونزه ده چې د 43 کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سپاته کېدلې، ځکه چې دا چې مذهبي سما ژغ درځي.
تاسو غاګلرو مهرباني وو،
زموږ आवाज سم، تاسو आवाज موږ ته سم نه راځي که مهرباني.
تاسو आवाज موږ سم لرو، تاسو आवाज لرو، خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه مننه. بس خو څلور تلويش کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید د زید تخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته ملاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم، کچېری زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد او تختم ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچانه سم پیدا کولای. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم، کله ته ماته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ سم.
یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. خیر
یوسف لودین ساته اوستاسي میلمنو او دا د دې رادیو ټول کارکونکو ته د هیلي احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ سره په اړیکه کې.
ښه توخی صاحب، ستړي مشي. تاسو له وطن د ځوانانو تښتې لاملونه څه څه کې بولئ؟
موږ خو لاملونه تر ډیره حده پورې په افغانستان کې پر لپسې انقلابونه بولو. دا یو ستر لامل ده، دا خامخا دا وطن لو وخت څنګه ریډلې ده. زموږ په وطن کې سی واځي واقعي رئیس جمهور نو یو ښاکل سیغه سردار شهید محمد داوود خان وو. که چیرې هغه پاته وای زموږ وطن به وس د سویزرلند یا د انګلند پر کوم وو، نو دا انقلاب سره د پولیسي خامخا سی یو حکومت جوړیږي، هغه پر پښو دریږي. یا پاکستان پر بده ورته وای زموږ ستر دښمن دا یې نسکور کی مولا دې امریکایان دا سې نور کارونه راوونه لري. نو لوی لانی له دغه ده، خو بیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل، هر څوک چې پر کار باندې بچی په لاس ورسي، حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي. چې دیموکراتان دا سې هغه دیموکراتان پوز په مقرري، که جمهوریت خوا را سې هغه مقرري، که په تیر سوي اداره کې وو هغه هم دغه سې کول. او بل سبا دی دا دسی په دې تیر وخت کې ډیر سخت مکاتب جوړ شو، نو له هر مکتبه زخه په کال کې په لکاو لکاو خلق فارغیږي. نو دا ټول ته خو په دې جمزپلی هیواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګېدلی هیواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده. خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بیکاره دي. په دفترو کې موږ وینو د تیر وخت خلک دي، اوس موږ په کلات کې محکمه ده، ما ورغلی یم په دې کې. د تیر وخت خلک دي، هغه کار کوي، ښه پر شرعي نظام برابر شي، ژیرې ښه مانجت منځونه کوي، د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شری شوکات کې سره خوشاله دي شکایت تنخوا ورکوي او نور هم دغه ځایونه شته او له دغه محترم میلمانه زخمې دا به د شخصي نظر وزما ګیله وسوه سی وی وی سی موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر کتبوز باندې یې بندیز ولګاوو زه په خوشحاله یم دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی د موږ کسارایان یو د باید دا شنوای ویلی ځکه چې دا پر کتبوز یې زموږ لوبغاړي چې دا زموږ د وطن سرمایه ده د ستوري د نور یار په کوو ولو که زه ملایم یا ملا غوندیم خو بیا هم دا شان په نظر کې لرم چې اسلامي امارت هم یار په کې هغه اختیار وکړي نو دا خبره د شخصي نظر وو په ازادي رادیو کې له داسې میلما او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر وو
خور ودان توخی سیب دیره منان سلامت و سی ده سادات سیب خپل نظر و هر چوک ده خپل نظر حق لری تاسو راغلی خپل نظر مویل سادات سیب تاسو نوبات در که و میره بانیو که چه واهی توخی سیب تا استاسو په نظر باندې نقد درلود نیوکه درلودله او بیا براشم دیته چې ولی د سیمې هیوادونو له افغانانو سره دوګونې چلن کوي هغه افغانان چې مسلکي کسان دي ډاکټران دي انجینران دي یا مثلا استادان دي حقوق ته د ژوند زمينه برابروي حقوق ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي اما د عام افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي د کار اجازه نه ورکوي او له اسناد سره سره کانټینرونو ته چوي باسي لخپلو هیوادونو افغانستان ته استنوي
اول خدا چې توخی صاحب په دوړو لسونو سلام دا دی بیان ازودی دا دی خلکو لسوکی ایوا دا براخوی چې هر څوک خپل نظر وایي ډیره مننه ډیره کوي انتقاد مو وکړو او تاسو ډیر کوي شخصیتونه یې بیا بیا سلام په وطن دی زړه بدیږي دردېږي او داسې شخصیتونه ته موږ توخی صاحب لکه تاسو غونډې اړتیا لرو نو هدف می دا د جناب توخی صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې آغا و ملګری و دنا یا نور یا ولاس خزینر د ټوله غوښتنه کې چې څوک و خبره نه وري بیا مجبور شي چې آغا بل لیاخ پل کی کنه مخمخ کې و چې زای کرکټ بونی نشراتو مسول و د ټوله بغاډي پیژنم احترام ته لرم لیکن بل لیار نشتا زمون چې ملګری و دنا نای و کوما کو نه غوړي د خپل رونو سره ونه غږیږي نو دا غدو کني ډیر خدي وکړل ته حساب او د خکه خو مې مو په نظر دا یو ښه خبره د زیته ای دوام چې په داخال کو نیو نه یو ډول فشار رسیدل دین سي محترم تو سی وکی سی لکه مخ کی اغا سرنوال سیم چه خبری وکڑی حقوقو نفاره و منو چه پو ایوا ارخ دی حکومت که مسئولینو که خورا خورا دیر استون زدو لیکن زنی مسئولیتون دی چه خپل ایوا شخص تم رجی کی گی اغا داسی چه اوس پا افغانستان که پو سلگونو زرگونو لزگونو زرداسی بندیون شتا چه اغا مدافع وکیل نلری پا افغانستان که مدافع وکیلونو تا چه دا رواج ندگیر زیدلی اما پوهوی تا ضرورت دا چو پا خپل دوا بان نه پیږي نه مدافع وکیلونو ته ډیر زیات اړتیا ده کدا سي محترم شخصیتونو ته دولت کې لکه مخ کې میچوي چې ټوله او وزنون خو دولتي چوکاټ کې نه زیږي ک خپل دولتي چوکاټ کې دایته وظیفه نه پیدا کیږي ایوا حقوقي هغه د دفتر د خلوص کې ډیر داسې کسون شته چې مدافع وکیل بوونی سي د تب خپل غفیس هغه حق لوزیا حقل زحمات دو هغه به ورکوي هم به وقته زیاپو په خشم سره مختلوړه شوی وي هم به باندې ته حقوق رسیدلې په خپل حقوق وو پیدلې وي هم به داسې مونږ ته سي وکیلون چې دي مدافع وکیلون حقوق په هون اتا وظیفه دندې پیدا شوی بل خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده نو کچیرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی زراعت په انځین خلاص وي ادم دفتر کې کور وکي دای مشوار ز چې موین و مم دا خبرې میکړي وسم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نزیږي دا سي متخصصین باید یو چاته ورشي وي ته وای چې جی صاحب ک مشره ای تو من زکه ای مو علم ارساده من زکه نه دي چې یو بوغ جوړ کوي و داسي کروندا په وکو چې اغا حاصلات زیات کی هم به تو کور شوی وي هم به دي زراعت انجینر کور شوی وي هم به خارج ته صادرات ولرو نو داسي ډیر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکي یو نو وخت ځون کی رولي چې هغه کور شروع کی خو ډیر مسولیت چي دا ای دولت د چ هر دولت وي نو ارسام دې موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسونو ته وظیفه پیدا کوي. زای د سترم ډیر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یو هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي، تر ټولو ستر جنرال اچ د حالاتو د نسمو حالاتو یو جن خپل هیواد مجبوریت ته پرېږ دی په یو هیواد کې بوډی ګارد شي، سکیورټی کې شي، آیا دا کا وظیفه ده؟ یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي، هغه په سلګونو کسان کنټرولوي، هغه چې یو ډرور شي، آیا دا وظیفه ده؟ یو څوک چې عادي مامور شي په یو دفتر کې، آیا دا وظیفه دي؟ دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل باب نورو یو دونو کې دا شپږ اوسه ونی چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفه ورکړې دي، دانه مدانه دانه باید موږ ډېر غوونه کو قناعت په مليونو مليونو افغانان د ایران کې په ژوند ژوندې و نسول، یو غوړ پرمون نو د دومره بزتای چې په ایران کې افغانانو ته ورسېده په دا اوسه ونی د موږ غلط شو. نو په دې اساس خپل وطن ګول وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت په نورو کې نشته، همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وې سپرلی سه چې د کړای پر تنگ کړی د افغانانو مهاجرینو نه، ځکه چې هر ځکه مونږ ته سي غربت نه مجبورای نه پکچا کلی هارو نه مونږ ته سي خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف می داد چې هغه سي ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري لکه موږ تاسو افغانان په نورو هیوادونو کې نشته، دومره کور چې دای په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې کدا کور په خپل افغانستان کې وکیا هغه پیسې چې په کچکبرای ورکه په خپل افغانستان کې مصرف کی ډیر مثبت تمو میږي.
بله کور ودان سادات سی بغه چې وای وای څاڅکی څاڅکی دریابونه جوړوي، نو دغه د ځوانانو تېخته کم داسې ورو ورو دوام لري، نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کډرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحال ته محصلانو ویلي و چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري، هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پریښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرد ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبان نسته چې نوې فارغ شي، هغه پخوانی هم خپل دند پرېږ دی یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنی د هر عرصه هغه لوست ځوانان چې وزي خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یو لوی خبره وي. پسرلی صاحب راځي لږ زره په غې زبان د تم شو، ما لنډه اشاره ورته وکړه، ستاسو په نظر کچیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي افغانستان کې، څه هم دا نوې خبره نه ده، ما یوازې توپیر په دې کې دی چې په تیرو درې درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی د ځوانانو تېخته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو، اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستې کسان چې اوس هیواد پرېږدي فکر کوي د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغه زده ډېره مشکله ده. اوس یو خانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته موږ ضرورت لرو، مډ وایفس چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او ښځو استادانو ته ضرورت لرو، بل خانه هغوی ته انجینر ته موقع نه مساعدي چې ډاکټران شي چې استادان شي او چې همدغسې مډ وایف او نرسان شي. او دغه برطانیا ته چې ما افغانان ول د شل زره شاوخوا راایستلی و، د برطانیا حکومت په هوټلو کې دوه کاله پراته وو، د هغوی ټول د ذهني مرضي پیدا شوې وه. سره کوم سادات صاحب ول هغلته غټې غټې وظیفې وې، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بیچارهګان بیخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دې کې هم شکل نشته تا چې وچ په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ برین ډرین مغزو والا خلک په نورو هیوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنې من ټولنې کې اورمندي او شمار کېده، آینده کې به موږ ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوسم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دي، ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تیرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو ته افغانستان ته راځل ته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ بېرته راغلل، اوس دلته په برطانیا او اروپا کې هغوی یو ژوند مخ ته خپل یو ژوند مخ ته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څو غیر قانوني ونوځي چې برعکس سره ځکه چې خطرونه دي او مشکلات دي، او باید هلته ورسره ښه وزنه کېږي په نورو هیوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانانو باید دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي، خو بدبختانه شکار نه ورته پیدا کیږي، ترخان نه لري چې خپل فامیل نه په کڅوړه چې غزمن یو اوریدل کې هلمند نه ول چې خپل غوړن چې وزم ځکه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوي. دی خوراکین نړیواله اداره وایي چې موږ 15 شاوخه میلیون افغانان د روډي باید پیدا کو د سې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس د سب نن لري د سبا روډي نه لري کوم تاسو په دې کوم بحث کو ما ته زه په دې شمندر درد کم چې موږ لپاره د افغانان وژل کې د افغانان روډي نه لري یو عادي بحث وي یو عادي خبره سوي دا پیدا دي نه وي زمنګ باید خپل هواد کې دار چلرو چې خپل خپل حقوق خپل کومن باید درېدلی وي ډېر خلک سچ پاکستان او ایران ورته راځي په افغانستان کې کار کوي ولې افغانان ته مخونه مسایل یو بل خلک هم باید راویښ څنګه سعادت سوي چې په زراعت کې کار وکړي په تجارت او په سوداګرۍ او نور هوادونو موږ سره باید تعامل وکړي دغه بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولی شي مثال موږ وچ میوې لرو هر څه لرو په افغانستان کې پرشونه لرو ډېر شانس چې نور هوادونو ته صادرېږي زیاتره زموږ شان د افغانستان جنگوزی د افغانستان ډېر میوي د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژې کې دا زمونږ دي اکه څنګه هغه د افغانستان ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو د حکومت د وجنه د محراب د وجنه د نړیوالو بندیزونو د وجنه نو ډېر څه کې راځي پاینده کې کچر ته موږ طالبان خپل ځانونه پیژنې او خلکو سره تعامل ونه کی خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیونې شمه موږ خوشاله کیږو خلکو سره نرمي ونه خی مشکلات ډېر زیات ایجادي ګډول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه افغانستان پرې دي او هغه دام نسته چې په نورو هیوادو کې به خزونه لري بس یو ژوند به عادي ژوند لري ورکړي د خلک پیژنم افغانستان کې ډاکټرانو انجنیرانو ته ډېر عادي کارونه کوي او بل زه خپل هلته شپ اتلس کال برطانیه کې ډیګري لرم په سیاست او بشر سیاسي علوم کې او په ماستر لرم په حکومتداري کې کومه سبا موقع مسایل چې افغانستان زم چې افغانستان کې خدمت وکم زما غو ډیر ځوانان ستا چې غواړي علاقه مند لري چې راځي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي ته موږ ډیر ځوانان سره تیار یو خو چې دا موقع مسایل سي ولا کسره هم چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبري واوري چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو یو بل لذت احترام وکړو یو بل پس کوتا کروانه خو ستا غیر وړکه دا ستا یو ختانه وګد دی او ته امر من مارو په نه هندل من کرا او ته دلته نه ستلې تعال ته نه ستلې دی خبر نه دنیا په کوم ست روان د موږ کوم ځکیو موږ د طالبانو او حکومت راغله په پاور کې دوی باید خلک سره ډیر نه نام دیلو کې دا هارد هډنس دوی چې دا دیوار باندې سر وی لکه هغه مخ په تیګه وای دس نه کیږي او خلک دوی دې ته مجبور کړي چې خلک وطن پرې سي به وزګاری مسته اقتصادي مشکلات هم ستا خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د دې خزو مسله او مثلا د جنکیانو مکتب دا یو عادي مسله دنیا کې د یو بل هیواد نستا چې هغه د بندیزونو د شال لګولې کوم چې افغانستان لګولې دا د حل لار نه ده موږ به صحیح په دې باندې وغږیږو چې څنګه خپل خلکو ته د غوړې خدمت او شل کال جهاد کړي اوس د خدمت موقع ده خلکو ته خدمت کوي ولې اعتبار نه افغانان افغانستان پر دي ولا چې مقدمه صحیح ده شل ملي افغانستان پر دي چې د ستا حالات څنګه روان
دي مننه پسر لای صبر سبا لګزر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو منتظر دي بیا به لاند باس سره پای ته رسو یوې نتیجې ته به سره رسیدو بس براټولو او ریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلامونه جوړو من منو ته سلامونه وخت هم
ډیر مننه علیکم السلام ستړي مشي کوم زاین ماډی کني وله
مننه خوشاله یم چې په خپل افغان نه لرمانه علیکم
کامیر بانیو کوي افغان صاحب
له تاسو جوړو من منو ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خواږه نظرات وړاندې کړل چې په لاس کې وخت خبرې ډیر خبرې وکړي مننه زنم او دا ټول من منو نه ترجمه مننه کوي خپل نظر سره کوي زبر خپل نظر زما نظر دا دی انسان مکرم شي ته کار غږ نو متا څنګه دا وطن یو حق لري تر کوم دا خبره کې چې وطن مور دا وطن دا دا کنه اوس یو خپل باندې ویل یو عملی کار کول دي دا مننه چې ته مکتبونه باندې نور څه شي دا دې سره تاسو وایي دا مستقبل کې یو وړ په اتحاد او په اتفاق سره دا څه دي هم په دلې کې د وطن نو څوک چې دی حالت راځي سر پرسنې کې خبرې کې مسجد د سودا سودا څنګه دا څه باندې کیږي هغه کسان چې غواړي چې وطن پر مختګ کې باید کار وکړي باید ځان ستړي کې دا د چین تاریخ کوم غوته سره مطالعه کوم دی تقریبا تدبیر وخت پر چا پرسنې ته نه پیژندل وایي چې خلکو پرسنې ته پیژندل نه دی نه یو یو څه جوړو چې وسته موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه کم ځای ته رسیدلې ده ځان برخه کوم د پښتون دغه شانت نور هر څه برخه کې څو غوړې دي هر پر مختګ نو چې مخ روان دی ورځ تر بلې په کار کې موږ تاسو وطن ته کار وکړو موږ د وطن ته کار کول موږ تاسو ته د آینده نسنه زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري ورې بد وختونه چې په تیر کې کار نه دی شوی دا څه په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دی شوی نو څه په کار کې موږ تاسو کار وکړو آینده نسنه باید په موږ تاسو باندې افرین وایي نه دا چې موږ تاسو ځانن راځو دا ډېر مشانت زمونږ وسره ځکار مو تر دې دی وجنه چې موږ ته کار نه کوي زمونږ ځوانان نن در په ګره ګرځندغه وجنه چې ډېر مشانو کار نه کوي کدا کار مخ کې شو
زه باوري مې چې دا نن چې کوم ځوانان سرګردان دي په نور ملکونو کې دی بل ته په خپل وطن کې ډیر راحت ژوند درلوده ولې کار نه دی شوی. نن باید موږ تاسو مدانن چې هر ځوان ځان سرداپی کوي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن د پاره کارو دي. زه باوري مې چې په ډیر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي، دغه وطن به ډیر مخکې لاړ شي او کومه ساندې چې څنګه اوس روانې په ګډوډي کې دغه شانتي لاسونه مخکې وي. بیا زه څنګه فکر کوم آینده به هم داسې سرګردانه موږ یو.
کور ودان ډیر مننه افغان صاحب، سلامت او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. بیا به خالي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو پخوانی مشرانو باندې. پخوا البته سعادت صاحب ممکن را سره همغږي ووسی او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو او مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ويزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و، یعنی که افغانستان مخ کې توخیصه بشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي شاید وز په ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند می وخت کده کوم بل هیواد می وخت و جوړ بو. نو یو څه ملامتي اړتیا هم پخوانی خلک ته ممکن ورواوري، خو اوس ستونزه مختره لغاړي د وچه لاس مات شي غاړي تلويږي. نو اوس نو لاس اوسنۍ چارواکو ته چارواکو غاړي تلويدلې د اراضي لګزره په دې تام شو چې د اوسنۍ چارواکو مسولیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې تاسو نظر او سپارښتنه اورو څه وشي ترڅو افغانستان له دغه اوسنۍ کړکې چې ووزي د کار زمینه پکې برابر شي، له نړۍ سره تعامل وسی او بلاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي ترڅو راتلونکي نسل دغه دغه ناخوالو سره مخ نه وسی. سادات صاحب تاسو خبري اورو.
بېلکل دغه سې دوچې اول خو دغه 53 کولونه چې کوم جنگونه افغانستان د غزې ته راوستو، بل خبره دا چې زې ځوانونو موین و هغه سې کور چې باید مو کړای وای مو ادارې کړای وای، یا موږ حکومت عموما کې موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس اشرف غنی کړای و مو نه کړو، ځکه چې و طرف ته جنگونه و بل طرف ته هغه ډېری پیسې چې څورلس کوله مخکې په افغانستان کې وی نړیوالې ټولنې ډېر پیسې مصرف کولی، اس امکانات نه و. خو بیا هم ایوا ځوانونو موین په صفات چاس کې موږ سیاسي دنده تر لاراله ځوانونو ته موبایل ډېر څه کړی و لوس متړلای وی چې تشالو ست مو دښمانی نو په دې اساس موږ هغه سې کور و نه کړو. زر و ربخنه وړو ځوانونو ځوانونو درد مو درد نیمه پویګم خو یان دو په بل خبر دا چی نو کسا که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړای شي لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي ایدې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاص کړي په ټول کور کې نه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاص کړي. مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي. مسؤل د اوس یو سنی خلکو مسولیت د چې خپل کورنۍ پالیسی بهرنۍ پالیسی چې دو هغه جوړه کی رسمیت پیدا کی نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغه ودونو ته ځوانون هم لګلې کیږي، هغه ودونو ته قرضې هم خوستلې کیږي. نور څه هم شي لکه مونږ په دې ورستیو کې پروګرام شروع کړی و چې مونږ برتلون کې لاسو کولو کې تقریبا 100 لاکر کسون می مختلف ودونو سره
توافق. بله سعادت صاحب، کور ودان ډېر په زړه پورې سپارښتنه په دې لچې عملی شي په مرته وشي. پسرلای صاحب تاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښت ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني.
همداسې موږ باید زموږ پاسپورت دنیا کې کمزور ترین پاسپورت زموږ پاسپورت باید پرمختګ وکړي. افغانان برتانیا اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره، زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي. نور د هغه کوم وځي کې چې موږ ویدي کوم ځای کې چې موږ یو بل دادي هو بل وطن خبره چې دا موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو، وطن مینه مینه نشته. دا سبا هم چې موقع شه ته مسایل چې وطن پرېږدي هغوی ملامت هم نه دي. زه دلته ناست یم انګلنډ کې دا خبرې کوم اسانه ده. نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو، لږ شرم وکړو. هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سادات صاحب وویل. او موږ باید مخته لاړ شو ترڅو دنیا چې داسې په مړی ته رسېدلې او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
بله کور ودان ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو. ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو ورو پای ته رسوو. یو ځل بیا خپل میلمنو د ځوانانو د چارو له په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو له فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه ته مواړی کوونی ولا او خپل نظرونه مو څرګند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.